مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمي او دلته په پراک کې د سهار شپږ بجې سوي دي. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 15مه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لومړۍ سهارنۍ خپرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو د نننۍ 9 ساعته خپرونو پیل په لومړۍ سهارنۍ خپرونې سلام پښتونخوا کوو، خو په لومړي سر کې به انیس اجمل ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، په بلوچستان کې د زلزلې له کبله 208 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر ژوبل دي. د برتانیا د کورنو چارو وزیر د پېښور پر کلیسا د بریدونو غندنه کړې او د عراق په لویدیځ کې وسلوالو د پولیس او پوست پر ضد حمله کړې چې پکې وو پولیس وژل شوي دي. په بلوچستان کې د زلزلې له کبله 208 کسان وژل شوي او 350 ژوبل دي. د بلوچستان د کورنو چارو سیکرټري اسد ګیلانی نن مشال ریډیو ته ویلي چې تر ټولو زیاته د صوبې د اواران سیمه متاثره شوي چې پکې 208 کسان وژل شوي دي. خو بیا د بلوچستان د وزیر اعلی بیان جان محمد بولیدی تر ماښام د یو خبري غونډې پر مهال د اوختو زیانونو په اړه وویل.
بلوچستان میں 6 اضلاع اس کی زد میں آئے. سب سے
په بلوچستان کې پښپاژو ضلعو کې زلزلہ راغلی ده. تر ټولو زیاته اواران سیمه اغیزمنه شوې ده. له دې پرته کېچ، چاغي، خوزدار، تربت، گوادر او پنجګور هغه سیمې دي چې زلزلې پکې خلکو ته زیان اړولی دی.
د دې زلزلې شدت 2.8 په ریکٹر سکیل باندې وو. د بنو ضلع د جانی خیل تانې په حدود کې تیره شپه ناصرګند وسلوالو د ایف سی ځواکونو په یو کې لاره کټي برید کړی او درې اهلکار یې چوپل کړي. پولیس او امنیتي ځواکونو یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال لیډیو ته بیګا ویلي. جوبل شوو کې دوه ایف سی او پولیس والا شامل دي. د پیښې وروسته وسلوال په تیښته کې بریالي شوي دي. د برتانیا د کورنو چارو وزیر د پېښور پر کلیسا د بریدونو غندنه کړې او ویلي دي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره به برتانیا له پاکستان سره په ګډه کار کولو ته دوام ورکړي. تریزا می د خبرې تیر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان سره د ګډ خبري کانفرنس پر مهال وکړي. په دغه موقع چودري نثار علي خان وویل چې که د ترهګرۍ پر ضد جنگ وي او که د نشه یي توکو مخنیوي، پاکستان غواړي چې په ګډه له برتانیې سره کار وکړي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن چین ته 4 ورځنی سفر پیل وکړي. د دې سفر په اړه د افغانستان ولسمشر ویان ایمل فیزی پرون په کابل کې د خبری غونډې پر مهال وویل له چینایي چارواکو سره به په اقتصادي او پوځي برخو کې د همکارۍ سربیره په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د پاکستان پر وړاندې خبرې وشي.
د دې سفر په جریان کې به هم د پاکستان همکاري د افغانستان سره په مختلفو مواردو کې په خاصه توګه د توریزم سره د مبارزې په اړه او د سولې د پروسې په اړه دغه دوې کلیدي خبرې دي یا موضوعګانې دي چې په دې اړه به ضرور د پاکستان د نقش په اړه او د پاکستان د همکارۍ په اړه به د چیني مقامات سره چینایي مقامات سره په دې اړه خبرې کېږي.
ټاکل شوی ده چې په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه هم جوړه شي. تر اوسه د دې غونډې نیټه رسمن نه ده اعلان شوې. خبرونه د مشال ریډیو نه وره. د عراق په لویدیځ کې وسلوالو د پولیس او پوست پر ضد حمله کړې چې پکې وو پولیس چارواکي وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي وسلوالو د نهې پر ورځ په امبار صوبه کې بمونه، توغندي او مشینګنی کارولې دي. په پوځي مرکز د توغندیو حمله شوې او په هدیتا خارګوټي کې پولیس سټیشن او چیک پوست د بارودو ډک ګاډي په ذریعه پنخ کړل شوي دي. تر دې دمه د دې بریدونو ذمهواري چا په غاړه نه ده اخیستې. د برازیل ولسمشر ډیلما روسف په د هیواد کې د امریکا پر جاسوسۍ نیوکې کړي. ډیلما روسف د نهې پر ورځ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې وویل برازیل به نوي قوانین جوړ کړي او له نوې ټکنالوژۍ به کار واخلي چې په غیر قانوني توګه د مواصلاتو مخه ونیسي. میرمن روسف څرګنده کړه چې جاسوسي له نړیوال قانون څخه سرغړونه ده. په دې ډول د بل هیواد په چارو کې لاسوهنه له نړیوال قانون څخه سرغړونه ده او له هغو اصولو سرغړونه ده چې له مخې یې اړیکې جوړیږي. په ځانګړي ډول د ملګرو هیوادونو ترمنځ یو خپلواک هیواد باید هیڅکله یو بل خپلواک هیواد ته د زیان رسولو هڅه ونه کړي. د برازیل ولسمشر واشنگتن ته خپل رسمي سفر هم تیر اونۍ وسنډو. د امریکا د استخباراتو قراردي ایډوارد سنودن یو شمېر اسناد خپاره کړي دي چې ادعا پکې شوې ده چې د امریکا د قومي امنیت ادارې د برازیل د ولسمشر ایمیلونه څارلي او د هوا د انرژي د سرکاري کمپنۍ پیټروبا څارنه یې کړې ده. د کینیا ولسمشر ویلي امنیتي ځواکونو هغه برید کوونکو ته ماتې ورکړې چې په مرکز نیروبی کې په لسګونو وګړي يرغمال کړی وو. او هورو کینا ولسمشر په خپل وینا کې چې د ټلویزیون لاري پرون خبره شو او ویل د اتوار پر ورځ په ویسټ ګیټ شاپینګ سنټر د وسلوالو په برید کې یو شپه ته عام وګړي او شپږ پوځیان وژل شوي دي. په دې برید کې پنځه برید کوونکي هم وژل شوي او یو لس مشکوک کسان نیول شوي دي. د کینیا ولسمشر څرګنده کړه چې د دې ودانۍ درې پوړې نړېدلې دي نو ښایي نور مړي هم تر ملبې لاندې شوي وي. او وروستۍ خبر دا چې وسلوالو د مصر د سویس کینال اسماعیلیا ښار ته څیرمه یو پولیس وجلی دی. مصري چارواکي وایي د نهه ورځې د برید پر مهال د پولیسو دوه تنه نور ټپي شوي دي. دا برید څو ورځې وروسته تر دې شوي دی چې دغه سیمې ته نږدې په شرقیا صوبه کې د ډزو پر مهال یو پولیس او یو برید کوونکی وجل شو. د جولای له میاشتې راهیسې چې پوځیانو ولسمشر محمد مرسي له واکه لرې کړی دی، په مصر کې د شخړو پر مهال شاوخوا سل پولیس وجل شوي دي. د محمد مرسي په ګونو ملاتړي هم له امنیتي ځواکونو سره د شخړو په ترڅ کې وجل شوي دي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري او د مشال رادیو لومړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غږ نیولې دي. په روان خبرونه کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. په بلوچستان کې د تیر مازدیګر زورورې زلزلې په دغه صوبه کې ګڼ مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د پېښور پښتنو په دغه شهر کې پر عیسائی عبادت ځای تر برید وروسته له زبلسو سره د هر ډول مرستو چمتووالی ښودلې دي. یو ځای تن وای
زمونږ د علاقې چې څونه خلک دي دار کور نه دوه درې کس راوتی دي، د خلکو سره مدد لپاره هغه شپه د څلورو بجو پورې دوی سره شپې لګیوم.
په کابل کې د اسلامي نړۍ علماو په افغانستان کې د جګړې پر پای ته رسولو ټینګار کړی دی. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویاند علماو د کانفرنس د وروستي اعلامیه حال راکړي.
دا جنگونه په عقیدوي حساب نه بلکې شخصي اغراض په خاطر باندې جنگونه دي او دا شری بنه نه لري.
د افغانستان او کسیزه پارلماني پلاوی په پاکستان کې له پارلماني غړو سره خبرو اترو ته دوام ورکړی دی. په روان خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره سندري هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوریدل. مشال رادیو د لومړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا په لومړي سر کې به په مش خبري اعلان تور ځو لدیس خبر د سیمې په اړه تازه حاله ټولو ورسره به تاسو راپورونه او سندري هم اورو. په لومړي سر کې زو کوټه په کوټه کې د مشال رادیو خبريال خدای نور ناصر دا اوس مر سره د ټلیفون پر لیک دی. خدای نور ناصر سهار په خیر.
سلامونه او ډیر مننه اعظمي.
خدای نور ناصر، په بلوچستان کې د تیر مازیګر زورورۍ زلزلې په دغه صوبه کې ګڼ مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. په دې اړه تازه حالات او تازه معلومات مر سره شریک کړي.
مننه اعظمي. لکه تاسو چې ویل د بلوچستان د سر شار کوټې په شمال په ټولو شاوخوا ټولو سیمو کې پرون مازیګر د پاکستان په وخت څلور بجې څلور نیمه بجې باندې د زلزلې زورور ټکانونه احساس و چې د ریکتر فکت شدت 8.8 ښودل شوی. که څه هم تر د شپې یا تر سهار وختي پورې کوم ریپورټونه راتلل په دې کې ویل شوی و چې تر ټولو زیات متاثره سیمه بلوچ میشته او لرې پرته سیمه اواران او تربت دي. خو اوس شیبه مخکې څو دقیقې مخکې د بلوچستان د کورنیو چارو له سیکرټري افاد ګیلانی سره مشال رادیو موږ خبرې وکړې چې هغوی د دې تایید وکړ چې په دې زلزله کې په د وژل شویو شمېر 208 ته رسېدلی دی. د اسد ګیلانی په خبره په اواران او تربت سیمه کې زلزلې شاوخوا 208 تنه وژلي او 350 ټپیان کړي دي. اثر ګرین دا هم ویل چې ویره څرګندېږي چونکې تاسو خپل هم معلومه ده چې بلوچستان سیمې او همدغه ډیری نورې سیمې هغه په ډېر لرو پرتو سیمه کې پرتی دي او دغسې هلته کوم ټلیفون یا مواصلاتي نظام دی هغه خراب شوی دی تر زلزلې وروسته هسې هم هلته تماش نیول کېدل ډېره ګرانه خبره وه لیکن چې کله زلزله سوې ده تر هغه وروسته ټلیفوني اړیکې شکېدلې او همدغسې له هغو سیمو سره هېڅ تماس نه نیول کېږي خو اثر ګیلاني او دغسې د صوبې نور چارواکي وایي چې دوی د ډپټي کمشنر هلته په اواران کې او د نورو سرکاري چارواکو سره چې کوم هغوی رپورټ وکړل دي دا وخت معنا څو شېبې مخکې چې مشال راډیو ته د دې تایید وکړ چې 218 په دې کې وژل شوي او 350 ژوبل شوي دي دلته به ذکر وکړم چې د بلوچستان په نورو سیمو کې هم د زلزلې ټکانونه احساس و او لکه چې مخکې ما وویل شدت یې بیخي زیات و او دغه ټکانونه شاوخوا 2 دقیقې دلته په کوټه کې هم موږ احساس کړو د کوټې اوسیدونکو هم احساس کړو او د دې چې کوم سنټر دی یا مرکز دی هغه هم له طالبان سره شول شوی دی دا به هم زه وایم چې بلوچستان ډیری سیمې لکه چې له ډېر وخت ویل کېږي چې دا په زلزله زور فراتری پرتی او هم دلته مخکې هم دغه زلزله راغله چې په هغه کې ویلو ور د زلزله مور ویل سو چې په 1915 کې زلزله راغله د پکوټه کې چې پکې کوټه ټوله تباه شوه او ورسره په دې نږدې وخت کې دا کوم ذکر وکړو د 2008 د جرات په څنډه کې چې کوم زلزله راغله او کوم تر 200 زیات کسان وژل شو او هم دغه سیدا ورسته په اشکیل سیمه کې د اپریل په 14 نیټه باندې زلزله راغله او په کې تر دې زیات کسان مړ شوي وو او اوس چې دغه اوسنۍ زلزله سوي د پرون چې سوي د هغه کې کته هم لمړی یو ری دیش تنه وو شو د څه د سرکاري چارواکو لخوا چې دیش تنه وجل سوي دی بیا د ملشد ځکونو لخوا د دې تایید وسو چې اکیا وته د شمیر ورته خو اوس دغه د کورنیو چارو سیکرټري اسد ګلالي مشال راډیو ته وویل چې د وجل سوي شمیر په بلوچستان او اواران او تربت سیمو کې 218 تر شدل دی د خبره باندې صوبایي حکومت او همدغه سیمه لشد ځکونو او د پاکستان پوز یا د سیمو ته امدادي ډلې روانه کړې بلکې د خبر باندې د ملي شاد ځواکونو ډلې هم هلته په امدادي ډلو کې په امدادي کارونه کې کار برخه اخیستي او امدادي کارونه یې پیل کړي دي.
ډېر مننه خدای نور نصر زمر سره د تازه معلوماتو شریکولو شو ورځ غواړم.
دا مشال رادیو ده.
زموږ غله مشال رادیو خبرې د کوټي حال مو اوریدي چې د بلوچستان په بیلابیل سیمو کې د تیر مازیګر زورول زلزلې 218 کسانو ته مرګ اړولې دي یعنی 218 کسان یې مړه کړې دي او د دې زلزلې په ترڅ کې 350 کسان ژوبل شوي یا زخمي شوي دي. اوس زو اسلام آباد ته د مشال رادیو خبريال احمد الله زمر سره د ټلیفون پر لیکه دي. احمد الله سهار په خیر. احمد الله، د افغانستان او کسیزه پارلماني پلاوی د پاکستان په سفر دی او 13 ورځې د پاکستان له پارلماني غړو سره خبرې اترې وکړې او نن به هم دوه خبرې اترو ته دوام ورکوي. که دا راته وایس چې په دغه پلاوی د پاکستانی پلاوی سره یا د پاکستان د پارلمان له غړو سره پر کوم موضوعاتو خبرې وکړې؟
احمد شاه څنګه چې لکه ما تاسو له افغانستان ورکنی پلاوی چې کم دی هغه راغله د پاکستان تر راغله د 13 ورځ او د دې مشري چې دا د مشرانو جرګې یو غړی دی سید فاروق شاه فریابی جناب هغه کوي د 13 ورځ د پاکستان د پارلمان غړو سره ملاقاتونه وکړل. پاکستان پارلماني غړو کې افراسیاب خټک چې کوم هغه د دې مشري کوله ولی افتاب احمد خان شیرپاو او دغه شان نور چې کوم پاکستانی پارلماني غړو هغه سره د ملاقاتونه وکړل. پرون د دې غونډه چې کوم د دوه ورځنۍ غونډه د دې دوه ستې وشولې چې په لومبي پړاو کې د پاکستان افغانستان د پولو په صورتحال باندې چې څنګه لکه تګ راتګ چې دا ښه کولای شي دغه شان چې کوم قاچاق کیږي یا نور چې کوم دغه دي هغه څنګه مخنیوي څنګه ممکنه ده او تر هغه حواله سره هم خبرې اترې وشي چې هغه څه ګامونه چتول په کار دوانو مرکله چې تر هغه مخنیوي مو شي. د دغه وروسته په دویمه ناسته کې بیا د 2014 کې د افغانستان د اتحادي فوزونو د وتلو وروسته چې کوم صورتحال دی په هغه باندې خبرې اترې وشولې چې آیا څه دوانو ملکونو د وسنه څه ګامونه پورته کول په کار دي که خدای مکه حالات خرابېږي دا هغه څنګه مخنیوی کولای شي یا د پارلمان غړي چې کوم دي د خپل میاس کې څومره د راپتي چې دي زیاتې کې چې هغه وخت ښه طریقې سره مقابله وکړلی شي. ولې 13 ورځ دا دوه ناس ورستو غونډه چې کومه هغه نن ورځ پورې وځندې د لوسنه لګه شی به ورستو به دا غونډه بیا د پاکستان دلته اسلام آباد کې شروع کیږي او نن چې کوم دی هم په دغه خبرو به دغه مخ په وړاندې بوزي چې آیا هغه تعلقات او حواله سره چې دوه ملکونه خپل تعلقات څنګه ښه کولای شي او نن به بیا لکه د قریبا 11 بجو ورستو هغه دغه باندې به خبرې اترې کیږي چې دوه ملکونه چې کوم دي تجارت څنګه زیات کی د خلکو تګ راتګ څنګه یو بل ته زیات شي چې د یو بل په زړونو کې کم سخت دغه دي هغه لرې کولی شي، دغه شان تعلقات خوالې، دغه شان نور مختلف موضوعات چې کوم دي نو په دې باندې به خبرې کوي. نو اصل کې د دې څلور ناستې وي چې پرون دوه وشولې دوه به نن کېږي، د دې وروسته به بیا یو ګډې خبرې غونډې ته دوی وینا کوي او خپل دا ایجنډا چې کومه ده هغه به وړاندې کوي چې په کوم کوم موضوعاتو یې خبرې وشولې او په کوم کوم باندې دوی اتفاق وکړو. احمد شاه دا مهمه چې د دې نه وړاندې هم د دواړو دغه چې کوم هغه اته غونډې شوې وې چې څلور په کابل کې وي او څلور په اسلام آباد کې وي، او دا د دغې لړۍ نهمه غونډه وه کوم چې د پاکستان یو غیر سرکاري اداره د پلډاټ چې د هغې د غونډو تابعا کړې ده، او دا د پاکستان او د افغانستان د پارلمان غړو ترمنځ د غونډو سلسله چې دا روانه ده.
ډېره مننه احمد الله زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو، ښه ورځ درته غواړو.
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پوکم یولس بجې،
حجرا
په یوه نیمه بجا،
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوه بجې،
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجې،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې،
شال او شمله
په پوکم سلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. او زه د بنو پر لور تیر شپه د ضلع بنو جانخیل تانی په حدود کې دا سرګند وستوالو د فرنټیر کانسټبلري په قلعه راکټي برید کړی چې په ترڅ کې درې امنیتي سرتیري ژوبل شوي دي. د امنیتي ځواکونو په وینا برید کوونکي په تیښته کې بریالي شوي دي. نور حال سمې څخه د مشال رادیو خبريال راکوي.
پولیسو او امنیتی ځواکونو زرایو مشال ریډیو ته وی د بنو ناش 14 کیلومتره جنوب نیم قبایلی سیمه ته سیرما تانا جانی خیل په حدود کې د اف سی پر کلا وسلوالو نیمه شپه د نږدې غرونو نه راکټي برید وکړو چې دانا سرګندا وسلوالو لخوا د غلشوی راکټ پر کلا باندې پریوتل. د پولیسو په وینا په ژوبل شو کې دوه اف سی او یو د فوز اهلکار شامل دي. د پیخې په اړه د بنو پولیسو یو چارواکی چې نام یې نکو سرګند مشال ریډیو ته وایي،
او رکت کې طرف مرو غلا ده بجے تقریبا دا کلا دو کنا کلا
ژوبل شوي اهلکاران د بنو فوزی روختون ته د درملنې لپاره وړلی شوي دي. سیکیورټی فورسی زرای وایي د پیښې وروسته وسلوال په تیښته کې بریالي شوي، خو دعوا کوي چې ځنه وسلوال یې په ځوابي ډزو کې وژلي هم دي، خو د دوی دقیقه شمېره یې نه دی ښودلې او نه هم د کومې وسلوالې ډلې لخوا د وسلوالو د وژنې تصدیق شوی. تر دې دمه د پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستې. د یادونې ده چې بنو او خاوشا سیمو کې د یوې مودې نه پر پولیسو او امنیتي ځواکونو پر پوستو او نورو ودانیو باندې وسلوال بریدونه دوام لري.
زموږ غله مشال رادیو خاوري. د پېښور پښتنو مسلمانانو د ایسانو په عبادت ځای کې د ځانمرګ بریدونو په سخت ټکو کې غندنه کړې ده او په دغه پېښه کې له ځپل سو سره د هر ډول مرستو چمتووالی ښودلې دي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال رادیو خبريال خالد خان په خپل راپور کې راکوي.
پیښور کې د عیسایانو د عبادت ځای باندې ځانمرګي برید وروسته د دغه ښار پښتانه او مسلمانان د عیسایانو سره نه صرف د هغوی په غم او درد کې برابر شریک وو، بلکې د چودنې د ځای نه تر هسپتال او بیا د مړو ښخولو پورې د هغوی سره پوره پوره مرسته کړې ده. د کواټې دروازې سره نږدې د آل سینټ چرچ باندې د ځانمرګي بریدونو وروسته د کواټې بازار پښتنو د عیسایانو مړي او زخمیان نه صرف لیډرینګ هسپتال ته رسولي، بلکې د دې لپاره د وینې اتیې هم ورکړې وې. په دغه ځانمرګي برید کې څه د پاسه اتیا خلک مړه شوي چې زیات تر پکې زنانه او ماشومان وو، او د ښار کریستین مقبرو کې خاورو ته سپارل شوي دي. د پېښور وزیر باغ مقبره کې خوشا 50 مړي خاورو ته وسپارل شو او دغه قبرونه زیات تر ځایي مسلمانانو تیار کړي وو. د وزیر باغ یو سیدونکي مشال ریډیو ته وویل چې هغه سره د خپل ملګرو او خپلوانو د عیسایانو مقبره کې 14 قبرونه کنستي وو.
نوم طارق خان دی او دلته کی تور بو سیدا کوم واقع شوه دی کنه دا هغه ورځ نه مونږ دوی سره لګیو د مسلم کمیونټی دوی سره مدد کې لګیو، مونږ دلته کی چوکیدار او دوی سره لګیو کار کو. تقریبا نه نه پوره مونږ دوی سره فارلس قبرونه خپل ځانیو کنهسته. بالکل جی، د مونږ د علاقې چې سونه خلک تدار کور نه دوه درې کسره وتی دي، د خلکو سره مدد د پاره دا سیدا بار علاقو یا کتوت لا وری منډه بیره د دې علاقو خلک هم راغلي دلته کی کار کړي دي. په غشپه د سلور بجو پوره دوی سره نشپې لګیو.
دا شان یو بل مشر چې د شریف آباد مقبره سره نزدې کور دی وایي چې هغه خپل زامنو ته ویلو چې مقبرې ته لاړ شي او په قبرستان کې د رڼا اوبو او قبر کنستلو انتظام پوره کړي.
کوم حدیثه شوې ده هغه ورځې نو سه پورې لګي او منډې تړلي دي چې زموږ د لاسه خدمت کېږي کوو سر قبر کنستلو اوبه چای چې څه زموږ د وسه کېږي دا هغه شپه باندې زموږ د خوشحات شریف بابا دا ټول مسلمانان راغلي سره د خپلو بیلچو کودالو سار څلورو بجو پورې دا زموږ دوه زامن لګي د ټول قبرستان کې ملټونه ولګول مشتیانې مو لګولې.
دغه شان د کوټې بازار اوسیدونکو د عیسایانو سره د همدردۍ او غمرازۍ په خاطر درې ورځې دکانونه بند کړي دي او وایي چې دوی د چودنې وروسته د چر دننه ټپیان او مړي په خپلو اوګو او ګاډو کې هسپتال ته رسولي وو. آل سینټ چرته د غمرازۍ او دعا دپاره راغلی یو عیسایي ځوان مشال ریډیو ته وویل چې مسلمانان رونو دوی سره هر رنګ مرسته او کومک کړی دی او دوی د ښار د خلکو نه ډیر زیات خوشاله دي. خو بیا هغه وایي چې صوبایي حکومت د دوی سره هیڅ ډاډ ګرنه ونه کړه.
زمانوم خورم فاروق دی دی حادثه کې چې دی کنه مسلمان رونو چې کوم سره ډیر اخلاق سره او ډیر ایمانداري سره کار کړی دی د لپاره چې دی کنه ډیر شکر گزارم دی. قبرونو کې سره کار کړی دی بیالته چرچ کې کم مړی او کم زخمیان دی ملته هسپتال تم رسولی دی. پېښور کې خو داخله مونږ سره ډیر خدي پاکستان کې مونږ سره خدي خدا پېښور کې چې دی کنه پښتانه خلک چې دی دا مونږ سره ډیر خدي.
دا یادونه دا چې د کواټي گیټ کلیسا باندې ځانمرګي بریدونو په نتیجه کې درې اتیا خلک وجل شوي او شپږ شرونه زیات ټپیان شوي دي. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. پرون د خبر ایجنسی په لوړګي بازار کې د سای ټولین لخوا په پېښور کې پر کلیسا باندې د ځانمرګو بریدونو پر ضد یو پر امن لاریون وسو چې پکې دغه پیښه په سختو ټکو کې غندنه وسوه. په دې حق ځینې سای مذهب کسانو له مشال رادیو سره خپل احساسات شریک کړي دي. راځي چې په ګډه واورو.
زمانو ویلسن دی او زمونږ یو فاټا کې دا ماینارټی ارګنایزیشن دی زه دا غصدر ما زمونږ چې دا فاټا ماینارټیز دی په خبر کې چې کم دا چرچ واقعیا شوه دی دوی دا غوی ډیر مزمت کوي غوی سره اظهار همدردی کوي اظهار یکجهتی کوي. نو زمونږ دا وی چې زمونږ کردار چې په کار دی دا منل شي او ملک چې دا امن قائم شي او چې دا سمرا ماینارټیز دی کدا سکھ دی هندو دی کرسچن دی دوی عبادت گاہو ته خصوصی تحفظ ورکی ځکه چې دا یو دومره غټ حادثه شوه دی. نو موږ دا غواړو چې پورا ملک یو خصوصی سکیورټی پلان تشکیل کی او فاټا کم چې کم عبادت گاہو نه دلته د سکیورټی باندې خصوصی توجه ورکی او نور موږ دا وایو چې زموږ خلک چې دا خلک څومره پکې مرچوي دي دوی سره خصوصی همدردیو کی دوی سره خصوصی امدادو کی او چې کم خلک پکې زخمی شوی دي دوی ته ښه علاج سہولتونه ورکړي.
کوم زمانه مرشد مسی ز کرسچن کمیونټی خبر ایجنسی چیرمن یم. په خبر کې کوم چرچ کې واقعیا شوه ده دا ډیر افسوسناک واقعیا ده. مینورټیز چې څومره دي دا ټول هم خدمتګار دي دا خدمت لپاره راغلي. نو دا چې څومره پاکستان ټول هغه دومره مینورټیز هغه ده نو په کار دي چې داسې واقعیات زدانه یم چرچ زدانه یم چې په مسجد کې چرچ کې مندر کې هر یو ځای کې عبادتګاه کوم یو ځای وي هغه ځای کې دا دماکې نلیب کار ځکه چې دلته ټول بیګناه خلک منزول ورزي منزونه کا نو دغه دماکو څه کار ده.
زه مختار عالم خبرې کوم لډی کوتل خیبر ایجنسی نه او دا پېښور کې چې کوم کرسچن مونږ چرچ کې چې کومه دماکې شوی دا ډېر زیاتې شوی عیسایانو سره دا هیڅ کلم نه پکار چې مطلب یو جمعات کې لیا مندر کې لیا مسجد کې داسې کار وشي ځکه دلته خلک دلته خلک عبادت د پاره ورزي چې مطلب دلته عبادت وشي. نو مونږ وزیر داخله چودھری نثار صاحب نه دا درخواست دی چې تاسو دا فورن دا کنټرول کې مطلب پورا پورا خاندان پکې مړ شوی دي. نو سیکورټی مونږ فاټا کې دا غواړو نو شریف صاحب تم مونږ دا درخواست دی او چودھری نثار صاحب تم چې مطلب فاټا کې چې کم مینارټیز پراته چې دغه فوري تحفظ شروع کی.
پرویز فاټا کې فی الحال خدا سے خطرہ نشته کنه دا فاټا والا خلک ډیر خ خلک دي دا مونږ سره عیسایانو سره ډیر خرابان دي کنه دوی ته پتا دي چې مونږ خدمتگار خلک یو خدا پتا دي چې کم شر پسند خلک خو مونږ هم دا نغواړو مونږ من پسند خلک یو مونږ یی چې خاص کر د عبادت گاهانو باندې لایک مسجد شو مندر شو عبادت گاهانو باندې خو سړی پری دي دا خو د کيو عبادت زیاده تر ته خلک دي زړه سکون د پاره. نو التم چې دا سه دهشتګردی واقع شنه دا خو ډیر شرمناک خبره ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د خیبر ایجنسی د لوړګي بازار د عیسایي ټولنې د وګړو نظریات او احساسات تاسو واوریدل چې د پېښور د عیسایي عبادت ځای د برید په اړه د مشال رادیو سره شریک کړي وو. د پاکستان د کورنی چارو وزیر چودری نثار علی خان د برتانی د کورنی چارو له وزیر تریسا می سره په لاهور کې تر لیدو وروسته پرون غړي خبري غونډه ته ویلي چې کده ترګری په ځد جنگ وی کده آبادکاری مسله وی او کده نشي توکو مخنیوي وی پاکستان غواړي چې په ګډه له برتانی سره کار وکړي. بلخوا میرمن تریسا می ویناوه چې دواړه هیوادونه به په ګډه د ترګری د مخنیوي لپاره کار کوي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله را کوي.
د داخله چارو وزیر چودری نثار علی خان ویلی دی چې ټول ګوندی زغونډه کې طالبانو سره د مذاکراتو فیصله د هغه وخت ضرورت وو خو په فیصله نظرسانی کولای شو. د برتانیې داخله چارو وزیر تریسا می سره د اسلام آباد په پنجاب هاوس کې د ملاقات وروسته غړي خبري غونډې ته د نوموړي وینا وه چې پیښور برید کې څوک ککړ دي د وخت مخکې څه نشو ویلی خو حکومت د ترهګرۍ په ضد جنگ لپاره پرازمه دی او په سیمه کې د جنگ له وجې پاکستان د ترهګرۍ ښکار شوی دی. چودری نثار علی خان زیاته کړه چې برتانیې سیمه کې د امن پزای کولو کې خپل کردار لوبوي او د برتانیې داخله وزیر سره د ترهګرۍ مخنیوي لپاره په مرستو جاري ساتلو خبرې اترې وشوي.
پاکستان سترګې په لار دی برتانیې سره په هر مت کې کار کولو لپاره. آیا که هغه د ترهګرۍ په ضد جنگ وي، که د امیګریشن مسله وي، او که سنجیده جرمونه او که د نشې توکو مخنیوي وي، موږ غواړو چې په ګډ سره د دې مخنیوي وکړو او پاکستان دا هم غواړي چې د دواړو ملکونو خپل منځي تعلقاتو ته نوره وده ترلاسه شي. برتانیې د پاکستان نږدې ملګری او اتحادی ملک دی او په مختلفو څانګو کې د برتانیې په مرستو موږ شکر گزار یو.
خبري غونډې ته وینا کې د برتانیې د داخله چارو وزیر تریسا می وینا وه چې برتانیا په پیښور کې شوې د ترهګرۍ پیښې په سختو ټکو کې غندنه کوي.
پاکستان د نورو ملکونو په نسبت د ترهګرۍ نه زیات ځپلې شوی دی او ترهګرۍ په ضد پاکستان د قربانیانو اعتراف کوو. موږ پاکستان سره په ګډه د ترهګرۍ خاتمې لپاره کار کوو او زموږ کوشش دی چې لکه د مخکې په شان په پاکستان کې بیا امن راشي.
د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه د خبري غونډې نه وړاندې دواړو ملکونو په ورکینګ ګروپ اجلاس کې د ترهګرۍ په ضد مرستې جاري ساتلو اتفاق وکړو او انسداد ترهګرۍ نه متعلق د مفاهمت یادښتونه یې هم لاسلیک کړل. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زمو شغله مشال رادیو خوري د مشال رادیو لمړي سهارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غواړم. اوس هم د احمد سحر په ژغ کې یو سندر درته ورو.
مینا کوم خلکا زد مینې طلبګار یما، ز پختون فنکار یما، ز پختون فنکار یما، ز پختون فنکار یما، ز پختون فنکار یما. هر ز خوشاله وشم د هر پختون غم خوار یما، ز پختون فنکار یما، ز پختون فنکار یما، ز پختون فنکار یما، ز پختون فنکار یما. زستا سو شملی ستایم، زستا سو حجری ستایم، دل مو بریالی غواړم، زستا سو جذبی ستایم، دل مو بریالی غواړم، زستا سو جذبی ستایم. ولی می پرده گنے زستا سو وطندار یما، ز پختون فنکار یما، ز پختون فنکار یما، ز پختون فنکار یما، ز پختون فنکار یما. تاسو کجړلی دی ما هم تل جړلی دی، تاسو کخندلی دی ما هم تل خندلی دی، تاسو کخندلی دی ما هم تل خندلی دی. وایم سندرې ز خوستاسو خدمتگار یما، ز پختون فنکار یما، ز پختون فنکار یما، ز پختون فنکار یما، ز پختون فنکار یما.
دا حشمه سحر پر ژغ کی تاسو سندر اورید از مور ژغ له مشال رادیو څخوري د مشال رادیو نننی سارنی خبرونه سلام پرتو خاطه تاسو اوغواژنې ولیدي وخت د سحر 9:30 بجې سوی انیس اجمل به د مهم خبرونو لنډی ځواب
په بلوچستان کې د زلزلې له کبله 208 کسان وژل شوي او خوښه 3300 جوړه دي. د بلوچستان د کورونو چارو سیکرټري اسد ګیلانی نن مشال ریډیو ته ویلي چې د ټولو زیاته د صوبې د اواران سیمه متاثره شوې ده. د بنو ضلع د جانی خیل تاڼې په حدودو کې تېره شپه ناڅرګند وسلوالو د اف سي ځواکونو په یو کله راکټي برید کړی او درې اهلکار یې جوبل کړي دي. د برتانیا د کورونو چارو وزیر د پیښور په کلیسا د بریدونو غندنه کړې او ویلي دي چې ترهګرۍ د مخنیوي لپاره به برتانیا له پاکستان سره په ګډه کار کولو ته دوام ورکړي. نوموړي دا خبرې تېر ورځ په اسلام آباد کې کړې. ډاکټر شوی دا چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن چین ته څلور ورځنی سفر باندې لاړ شي. د دې سفر په اړه د افغانستان ولسمشر ویان ایمل فیضی پرون په کابل کې د خبرې غونډې پر مهال ویل چې چینی چارواکو سره به په اقتصادي او پوځي برخو کې د همکارۍ سربیره په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د پاکستان پر ونډې خبرې کیږي. د عراق په لویدیس کې وسلوالو د پولیس او پوست پر ضد حمله کړي چې پکې وو پولیس چارواکي وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي وسلوالو د نهې پرس په امبار صبح کې بمونه توغندي او مشین ګنې کارولې دي. تر دې دمه د بریدونو سیمواري چا په غاړه نه ده اغستې. د برازیل ولسمشر ډیلما روسف په د هیواد کې د امریکا پر جاسوسۍ نیوکې کړي. ډیلما روسف د نهې پرست د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې ویل برازیل به نوي قوانین جوړ کړي او له نوې ټکنالوژۍ به کار واخلي چې په غیر قانوني توګه د مواصلاتو مخه ونیسل شي. او د کینیا ولسمشر ویلي امنیتي ځواکونو هغه برید کوونکو ته ماتې ورکړه چې په مرکز نیروبي کې په لسګونو وګړي یرغمال کړي وو.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې انیس اجمل وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼو ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریالي رابیا کرم خان د پاکستان د کورنی ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستي دي. راځي چې ورته غوښو.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې چې وفاقي او صوبایي حکومتونو او کینټونمنت بورډز بلاخر بلدیاتي انتخابات کول باندې د رضامندۍ اظهار وکړو او په دې لړ کې د پنجاب صوبې نه علاوه یو هم لاوازه شیډول نه دی ورکړی. ادارې مخکې کې چې سپریم کورټ خپل بیان کې ویلي وو چې وفاقي او صوبایي حکومتونه بلدیاتي انتخاباتو په لړ کې خپل آئینی ذمہواری پوره کولو کې ناکام راغلي دي او کدوې په آئین عمل نه کړو نو دای خلاف کاروایی کېدای شي. ادارې زیاتوي چې وفاقي او صوبایي حکومتونه چلول لپاره کامی انتخابات ضروری دي. نو بیا ضلع او تحصیل په سطح د اولس بنیادی مسلې هوارول لپاره د بلدیاتي انتخاباتو نه تیښته ولې؟ د ادارې په وینا چې عجیبه خبره دا ده چې کله امریت راځي نو بلدیاتي نظام د هغې وړومبۍ ترجیح وي، خو د افسوس خبره دا ده چې جمهوري حکومتونه داسې نه کوي او که اوس هم څه لږ ډېر په دې کې وړاندیز شوی دی نو هغه د عدالت له اړخه د آئین په پاسداري د زور ورکولو نتیجه ده. اداره مخکې لیکي چې په جماعتي بنیادونو بلدیاتي انتخاباتو نه پلاندې سطح جمهوریت ته وده ملاویږي او سیاسي پارټیانې حلقو او د لارو کوڅو په سطح د خپل کارکونانو تربیت کولای شي، کم چې مخکې کامی سیاست لپاره یو اساسه ثابتې دی شي. ادارې اخیره کلی کې باید چې بلدیاتي ادارې د سیاسي جماعتونو په سطح قائم شي. نو د انتخاباتو له ځنډ نه کار اخیستل نه دي پکار، څومره چې زر وشي د کام په مفاد کې به وي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې چې حکومت د پېټرول مصنوعاتو په نرخونو کې د 40 روپو پورې د لیټر په سر د زیاتوالي امکان سرګند کړی دی او ویلی دی چې په یو کم دیشم ستمبر باندې لړکی سمری د پېټرولیم وزارت ته ولېګلې شي. ادارې وړاندې لیکي چې موجوده حکومت هم د تیلو په نرخونه کې په زیاتوالي کولو د عمل د ګرانې سمندر ته وروغورځولو. د ادارې په وینا چې د تیلو په نرخونه کې د اضافه له وجې به د لارو موټرو په کرایانو کې هم اضافه وشي او دارنګ به ګرانی نور هم سیوا شي او همداراز د بجلی په نرخونه کې هم د دې اضافه له کبله زیاتوالی به وشي، ځکه چې زیاتره بجلی د تیلو په ذریعه پیدا کیږي. ادارې زیاتوي چې د حکومت مسلې په خپل ځای یو حقیقت دی، خو د دې بدل د اولس نه اخیستل ډیر زیات ظلم او زیاتی دی. نو باید چې حکومت دې اړخ ته توجه ورکړي او په اولس باندې د نور بوج غورځولو نه ډډه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
زمو ژغله مشال رادیو څخوري ګارډین رسپانی د اتوار په ورځ په پېښور کې په وی کلیسا کې د دوو ځانمرګو بریدونو په اړه مقاله خبره کړې ده چې دا د پاکستان په تاریخ کې پر عیسایانو تر ټولو لوی برید و. بلخوا د امن او جنگ څېړنیز اداره انسټیټیوټ فار فار اینڈ پیس لیکي په افغانستان کې ځینې سیاستوال او کارپوهان پر لپسې د طالبانو د خوشی کېدو غندنه کوي او وایي چې داسې ګامونه به د سولې خبرو ته د وسلوالو د راوستو هڅې ناکامه کړي. د دواړو مقالو تفصیل انیس اجمل وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼې لیکي د اتوار پر ورځ په پېښور کې په یو کلیسا کې خوشا 1500 عیسایانو د عبادت وروسته وړیا خواړه ترلاسه کولو چې دوه ځانمرګي بریدونه پې وشول. په دغه پېښه کې یو اتیا تنه وژل شو او د سلو زیات ژوبل شول. د پاکستان په تاریخ کې دا په عیسایانو تر ټولو لوی برید و. ګارډین لیکي په پاکستان کې ډېر کم واقعات د دغه سلوي صدمې سبب جوړیږي. هر ورځ وړې چاودنې او هدفي وجنې کېږي او اکثره د خبرونو سرټکي نه جوړیږي. په داسې حال کې چې سنی سختدریزه اکثره پر شیاګانو بریدونه کوي. د روان کال په پیل کې د بلوچستان په کوټه کې په شیاګانو برید وشو چې پکې د اتیاو زیات کسان وژل شول. ګارډین لیکي د اقلیتونو پر ضد دا تشدد د پاکستان وسلوالو ډلو لخوا تنظیمیږي. هغه ډله چې د اتوار دروازې د پېښور کلیسا د برید ذمہواري یې منلې، تحریک طالبان پاکستان سره تړاو لري او ویلی دی چې دا هر څه یې د ډرون بریدونو په بدل کې کړي. دروازپاڼې په وینا د سختدریزه ډلې چې پرله پسې حکومتونو ورته د فعالیتونو اجازت ورکړي، په کمی معاملاتو ډیر اثر پرې باسي. بلخوا انسټیټیوټ فار وار اینڈ پیس اداره لیکي په افغانستان کې ځینې سیاستوالان او کارپوهان پرله پسې د طالبانو د خوشی کېدو غندنه کوي او وایي چې داسې ګامونه به وسلوال د امن خبرو اړخ ته راوستو کې ناکامه کړي. د جولای په 13مه نیټه یو سلویخ طالب قیدیان چې پکې درې طالب قومندانان هم شامل وو، د غزنی د جیل نه خوشی کړل شول. محمد علی احمدی چې د غزنی ولایت مرستیال والی دی، ویلي دي دوه پخانی قیدیان له امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې وژل شو. هغه د بل نیول شوي تن نوم ملا کریم یاد کړ چې د ولسو پولیس والو د وژنې په تور نیول شوی و. د نوموړي په خبره ملا کریم په هوګیانی ولسوالۍ کې د طالبانو د جج په توګه بیرته خپل کار پیل کړی. د غزنی د امنیت امیر زرعور زاهد انسټیټیوټ فار پیس رپورټینګ ته ویلي دي چې د استخباراتي معلوماتو تر مخه په دې وروستیو کې نیول شوي کسانو بیرته په جګړه کې برخه اخیستې. هغه د جولای په میاشت کې د ځینو خوشی کړل شوو نمونه یاد کړل چې په مختلفو ولسوالو کې په جګړو کې بیرته برخه اخیستې. که څه هم د وسلوالو خلاصون نه داسې ښکاري چې د سولې د عمل پر مخ بوتللو کې به لږ څه وکړي. د طالبانو سیاسي دفتر چې په دوحه کې پرانستل شوی و، په روان کال کې د ولسمشر کرزي د اعتراضاتو وروسته بند کړل شو. مقاله لیکي د سیاسي چارو کارپور احمد سید وایي د قیدیانو خوشی کېدل د کابل د کمزورۍ بنیادی نښه ده.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي. په کابل کې د شاوخوا شلو اسلامي هیوادونو راټول سو دینی علما وویل چې د افغانستان اوسنۍ جګړه عقیدوي اهداف نه بلکې شخصي اهداف لري. دینی علما دا څرګندونه تیر ورځ په هغه یو ورځنی نړیوال کانفرنس کې وکړه چې د افغانستان د علماو د شورا او د اسلامي هیوادونو د همکاري د سازمان لخوا جوړ شوی و. په دې کانفرنس کې د نور اسلامي هیوادونو د دینی علماو سربیره د پاکستان او ایران علماو هم ګډون کړی و. د موضوع تفصیل له کابل د اسدلال الدین په راپور کې واوري.
د سولې علي شورا چارواکي وایي چې د کانفرنس ګډونوالو په افغانستان کې د جګړې د ختمې دوه غوښتنه وکړه او دغه جګړه د شخصي اهدافو جګړه وبلله. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد وایي چې د نیو علماو د افغانانو پر رهبرۍ د سولې په ټینګښت ټینګار وکړ. ښاغلی شاهد د سې شنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د دې نړیوال کانفرنس ګډونوالو د افغانستان د روانې جګړې په اړه هم فتواوې ورکړې.
په دې اعلامیه کې په اخر کې داراله چې دا جنگونه په عقیدوي حساب نه بلکې دا عصبي او نور شخصي اغراض په خاطر باندې جنگونه دي. یعنی اعلامیه کې دا سراله او دا شری بنه نه لري، باید مشکلات د خبرو اترو د لارې حل فصل کې.
د افغانستان د سولې په اړه د نړۍ د شاو خوشلو اسلامي هیوادونو د دینی علماو کانفرنس د سیشن می پورس په کابل کې جوړ شو. دغه کانفرنس د افغانستان د عالمانو د شورا او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان لخوا پلان شوی وو چې د پاکستان او ایران د نیو علماو هم پکې برخه اخیستې وه. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دې کانفرنس د پریکړو په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې خپل جګړه د اشغال پر ضد جهاد بللی. د سولې علي شورا چارواکي وایي چې د جنگ د پای ته رسولو لپاره د نیو علماو رول مهم دی او باید چې هغوی وسلوال مخالفان نور هم د سولې خبرو اترو ته وهڅوي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد وایي چې د کانفرنس یو پریکړه هم دا و چې په راتلونکي کې باید ورته غونډې نورې هم جوړې شي.
کوم دې باندې ټینګار و چې د نړۍ اسلامي ممالکو علما دینی مراکز لولی مفتیان او شیوخ دی دی مسائل ته ادامه ورکی او دغه تفاهمات یا د غونډې او کانفرنسونه وخت وخت دایر کی چې په افغانستان کې او په اسلامي نړۍ کې چې دا کمی ستونزې دي او اختلافات دي، جنگونه دي، تشدد او خشونت دي، د دې د مخنیوي لپاره خپل اسلامي او انساني مسولیت تر سره کی.
که څه هم د سولې عالی شورا چارواکي او عام افغانان هیله من دي چې د داسې غونډو په جوړېدو سره به د حکومت وسوال مخالفین سولې ته وهڅول شي، خو ځینې کارپوهان وایي د افغانستان جګړه د سیمې د هیوادونو په اشاره روانه ده. دوی وایي تر څو چې د افغانستان د جګړې په اړه د سیمې د هیوادونو او په ځانګړې توګه د پاکستان د استخباراتو اراده بدله نه شي، دا جګړه پای ته نه رسیږي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غله مشال راډیو څخه اوري. افغان لسمشر حامد کرزی نن چین ته په درې ورځني سفر ځي. د ولسمشر د دفتر چارواکي وایي چې په دې سفر کې به له چینایي چارواکو سره په سیاسي، فرهنګي، امنیتي او اقتصادي همکاریو خبرې وسی. د ولسمشر کرزی ویاند ایمال فیضی وایي چې په دې سفر کې به د سولې په پروسه کې د پاکستان په همکاري هم له چینایي چارواکو سره خبرې وکړي. په دې اړه پام وکړي. له کابل د احمد زبیر ژمن راپورټ.
د جمهور ریاست چارواکي وایي چې د جمهور رئیس حامد کرزی په مشرۍ افغان پلاوی به له چینایي چارواکو سره د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې له 2014 کال نه وروسته د نړیوالو ځواکونو د حضور او د افغان ځواکونو د تجهیز او روزنې په برخو کې د چین په همکارۍ خبرې وکړي. دا درې ورځنی سفر د رواني میلادي میاشتې په 15مه پیلېږي. د جمهور رئیس وایند ایمال فیضی ویل له چین سره د ستراتیژیکو همکاریو د موجودې اعلامې له مخې به له دغه هیواد وغوښتل شي چې د افغان ځواکونو په روزنه او تجهیز کې همکاري وکړي. دوی وایي د ستراتیژیکو همکاریو د همدې ګډې اعلامې له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیتي همکاري موجودې دي. ځینې افغان پوځي محصلین هلته زده کړې کوي. د دې همکاریو په پراختیا به ټینګار وشي. دا چې زموږ د امنیتي ځواکونو د تجهیز په برخه کې چین څومره موافق دی او په دې راتلونکي سفر کې به په دې اړه زموږ غوښتنه څه وي، په دې اړه زه ډېر جزئیات نه ورکوم، ځکه په دې خبرې کېږي او که دواړه خواوې غواړي چې خبرې د مطبوعاتي شي نو بیا به یقینا ستاسو سره شریک
کړم.
افغانستان او چین تیر کال د ستراتیژیکو همکارو اعلامیه لاسلیک کړه. ښاغلی فیضی وویل اوس هر کال شاوخوا اویا افغان پوځي محصلین په چین کې لوړې زده کړې کوي او چین آماده دی چې دا شمېره 250 ته ورسوي. په دې سفر کې به د افغان او چینایي چارواکو ترمنځ درې تفاهم لیکونه لاسلیک شي. دا له افغانستان سره د چین د 200 میلیونو ینو مرستې، د کابل پوهنتون او د چین د شیان پوهنتون ترمنځ د همکاریو په اړه تفاهم لیکونه دي او د زندانیانو د استرداد په اړه به موافقه لیک هم لاسلیک شي. چین په افغانستان کې تر ټولو زیاته پانګونه کړې چې د مس عینک د کان او په شمال کې د تیلو د استخراج یو قرارداد یې ترلاسه کړی دی. د جمهور ریاست د چارواکو په وینا چین ته په سفر کې به جمهور رئیس کرزی له چینایي چارواکو وغواړي چې د عینکو د مس د کان د استخراج کار چې په دې وروستیو کې ټکنی شوی دی ګړندی کړي. د جمهور ریاست وایند وویل له چینایي چارواکو سره به په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې او له 2014 کال نه وروسته د امریکا د پوځي حضور په اړه هم خبرې وشي. د ایمل فیضی په وینا افغان چارواکي به په دې سفر کې له چین نه وغواړي چې پر پاکستان د خپل نفوذ څخه په استفادې دا هیواد د افغانستان د سولې له پروسې سره همکاري ته وهڅوي.
د دې سفر په جریان کې به هم د پاکستان همکاري د افغانستان سره په مختلفو مواردو کې په خاصه توګه د توریزم سره د مبارزې په اړه او د سولې د پروسې دغه دوې کلیدي خبرې دي یا موضوعګانې دي چې په دې اړه به ضرور د پاکستان د نقش په اړه او د پاکستان د همکارۍ په اړه به د چینی مقامات سره چینایي مقامات سره په دې اړه خبرې کېږي.
ښاغلی فیضی وویل د دې لپاره چې چین پاکستان په افغانستان کې د سولې له پروسې او له ترهګرۍ سره په مبارزه کې همکاري ته وهڅوي، د درې وړو هیوادونو ترمنځ تر اوسه دوه درې اړخیزې غونډې هم شوې دي. د نوموړي په وینا د افغانستان چین پاکستان دریمه درې اړخیزه غونډه په کابل کې کیږي، خو نیټه یې ونه ښودله. ځینې کتونکي وایي له 2014 کال نه وروسته چې له افغانستان څخه بهرني محارب ځواکونه وتلي وي، په دې هیواد کې به د چین رول پیاوړی شي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د مشال راډیو لومړی سارنی خپرونې سلام پښتونخوا ته تاسو غوږ نیولی دی. اوس هم د فیاض خان خیشګي په غږ کې د دغه سندرې پر لور تاسو پام را ګرځوم.
نبیو سے شی
مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو لمړی سهرنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنولې دي. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوري چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. د امریکا ولسمشر د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په افغانستان او پاکستان کې له مشکوکو ترګرو سره د جګړې په اړه خبري وکړې. د ګوانتانامو زندان د تړلو ژمنه وکړه او دا یې څرګند کړه چې امریکا په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په درشل کې ده. د احمد شیبر په ریپورت کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د څرګندونو د نورو جزئیات اوریدو ته تاسو پام راګرځوم.
Next year an international coalition will end its war in Afghanistan.
نوې کالبر نړیوال ائتلاف خپل جګړه په افغانستان کې پای ته ورسوي. د غزواکونو د خپل ماموریت د ترسره کولو په حال کې دي او هغه د القاعده ځپل دي چې د سپتمبر په 9مه یې پر موږ بریټ کړی و. باراک اوباما د دې ترڅنګ دا هم وویل چې د القاعده ځپل شوی ډله لا هم سوله او ثبات تهدیدوي. د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن په 2011 میلادي کال کې د پاکستان په بټا باد شهر کې امریکایي ځانګړیو ځواکونو وباشه او د القاعده شبکې یو شمیر نور جګپوړي مشران بیا په قبایلي سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو په پریزونو کې وژل شوې دي. اوباما د بی پیلوټ الوتکو په پریزونو کې یو بدلون ته اشاره وکړه.
We have limited the use of drones so they target only those who pose a continuing imminent threat to the United States.
موږ د بی پیلوټ الوتکو پریزونه محدود کړې دي او یوازې هغه کسان په نقشه کوو چې امریکا ته په دوامدار ډول تهدید کوي او د هغوی نیول ممکن نه وي او هغه ځای ولو چې د بریټ په وخت تایید شي چې ملکیان نشته. د امریکا ولسمشر د ګوانتانامو زندان ته هم اشاره وکړه. د دې زندان په اړه د انتخاباتي مبارزې پر مهال لاشمنه کړې وه چې بندوي به د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته بارک اوباما وویل چې نیول شوي مشکوک کسان به نورو هیوادو ته تسلیم
کړي.
موږ به نیول شوي کسان نورو هیوادو ته وسپارو، هڅه به وکړو چې ترورستان په محکمو کې محاکمه شي، او په جدي ډول د ګوانتانامو د زندان د تړلو لپاره کار کوو. ټاکل شوی ده چې نړیوال محارب ځواکونه د راتلونکي میلادي کال تر پایه له افغانستانه ووځي، خو تر اوسه واشنگتن پریکړه نه ده کړې چې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره به څومره امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي.
زموږ غل مشال رادیو خاوري د امریکا ولسمشر سرګنده کړي چې واشنگتن په ایران کې د رژیم د بدلیدو هڅه نه کوي، او دا د ایران حق دی چې سولیزه اټمي انرژي ولري. بارک اوباما د دې ترڅنګ کله سرګنده کړي چې د ایران نوی ولسمشر حسن روحاني به له نړیوال ټولنې سره د ایران د اټمي لانجې مسله هواره کړي. د دې سرګندونو تفصیل به یو ځل بیا د احمد شي برپراپور کې واورو.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما د ایران د نوي حکومت هڅې نسبتا ډېرې معتدلې وګڼلې او څرګنده یې کړه شاید ایران د اټومي پروګرام په برخه کې د دغو هڅو په مټ یوې موافقې ته ورسیږي. بارک اوباما د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته د سې شنبې په ورځ په وینا کې وویل امریکا دا غوره ګڼي چې د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې خپلې اندېښنې په سوله ییز ډول هوارې کړي، خو موږ ژمن یو چې ایران پرې نشتو چې اټومي وسلې جوړې کړي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې د بهرنیو چارو وزیر جان کری څخه غوښتي دي چې د نړۍ د نورو پیاوړو هیوادو په همکارۍ ډیپلوماتیکي هڅې مخته یوسي څو د ایران د اټومي پروګرام لانجه حل شي. ایران وایي چې اټومي وسلې نه جوړوي او د اټومي انرژي د ترلاسه کولو هڅه کوي. بارک اوباما وویل چې اټومي انرژي د ایران حق ده چې ترلاسه یې
کړي.
موږ په ایران کې د رژیم د بدلیدو هڅه نه کوو، موږ د ایران د خلکو د حقونو درناوی کوو چې سوله ییزه اټومي انرژي ولري. ټاکل شوی ده چې جان کیری به د ملګرو ملتو د امنیت شورا د نورو څلورو دایمي غړیو او د جرمني له استازو سره یو ځای سبا د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره خبرې وکړي.
زموږ غل مشال راډیو خاوري په ملګر ملتونو کې مو د ولسمشر بارک اوباما د سرګندونو حال اوریدي. اوس زو د افغانستان د جلال آباد پر لور. د افغانستان په ختیځ کې د 201 سیلاب قلی اردو چارواکي وایي چې د تیر شپږ میاشت په دوران کې 119 ځلې چانیز عملیات کړي چې سلګونو تنه وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبل اړولې، او 119 تنه لګڼ وسلو او مهمات سره ژوند نیولې دي. په دې اړه نور حال جلال آباد د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد راکوي.
د ملي اردو د 201 سیلاب قل اردو له اړخه دغه چانیز عملیات د افغانستان په ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، کاپیسا، پنشیر او پروان ولایتونو کې د تیرو شپږو میاشتو په دوران کې ترسره شوي دي. د افغانستان په ختیځ کې د 201 سیلاب قل اردو قماندان تورن جنرال محمد زمان وزیری د سه شنبې یا نهې په ورځ په یو خبري ناسته کې خبريالانو ته وویل
موږ په مجموع کې تقریبا 119 اجرا کړم دي. د دې عملیاتو په نتیجه کې 240 زخمیان دي او 110 نور اسیران دي د مخالفینو. دا راز وسلې، مهمات، وسایل هم زموږ لاسته راغلي دي. موږ هم په ټول دې شپږو میاشتو کې 20 کسه شهیدان لرو او تقریبا 40 کسه هم زخمیان.
نو مولی دغه راز ویل د نورستان هغه ولسوالۍ چې د تیرو سو کلونو رئیس د وسلوالو مخالفینو په لاس کې و، افغان امنیتي ځواکونو بیرته نیولې ده.
امنیتي قانون مو کولای شو چې د وایګل ولسوالۍ د طالبانو د لاس نه خلاصه او فیلند موږ امنیتي ځواکونه هلته مستقر دي. تاسو ته بهتره معلوم ده چې د کلونو کلونو نه د چپې د لار مسدوده وه. فیلند په فضل د خدای د چپې درې لارې د مانوګۍ نه تر چپې درې پورې مکمله خلاصه کړې ده. اول ته موږ یولس امنیتي پوستې، ډېرې مضبوطې پوستې ځای په ځای کړي تر څو چې مخالفینو نشي کولی د دویم وار دپاره د
جنرال وزیری زیاتوی چې د عملیاتو لپلان څخه مقصد د امنیت پر ټینګښ سربیره راتلونکو ټاکنو ته د زمینې برابرول دي.
اوس موږ محاسبه کړې ده تقریبا د 153 مرکزونه تر اوسه د موږ په ساحه د مسؤلیت کې تثبیت شوي دي، او موږ په همدې اکله په تلاش کې وو چې په دغو تثبیت شو سایتونو یا مرکزونو که باید امنیت تامین شي وطنوال مکولای شي په آزاد توګه په انتخاباتو کې برخه واخلي.
ولسی وګړي د ملي اردو لپاره لپسې لاستراوډونو څخه خوختي. یو تن یې مشال راډیو ته وویل،
نوم مې عابد دی او د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. دا کوم عملیه چې ملي اردو زموږ په دې سیمه کې وکړل، موږ ته ډېر خوښ او راضي یو، ځکه مخالفین یې بالکل ختم کړ او موږ اوس په ډاډه زړه هر چیرې چې خوښ وي تللی او راتللی شو. او موږ دوی سره هم همکار یو، که موږ څوک قرآنکار یې څوک ووینو نو موږ دوی ته خبر ورکولی شو.
کتونکي په دې باور دي چې که د ملي اردو فعالیتونه دوامداره شي نو ډیر ژر به د دولت ضد وسلوال مخالفین لرې پرتې سیمې هم پرېږدي او راتلونکي ټاکنې به پرته له کومې امنیتي ستونزې په ښه شان سره ترسره شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین دهشتګردي مکمل ختمه.
افغانان څوک غواړي؟ بې شک چې غواړي.
ځینې ډېره سخت راغلي تېره، یه هر څه ته یې
شو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درنه
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اوریدلی شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونې تاسو د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شئ چې پته د مشال رادیو ډاټ کام، او که چیرې تاسو فیسبوک یا ټویټر ته لاسرسی لرئ نو پر دغه دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. مشال رادیو د خبرونو او راپورونو تر څنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونې هم لري چې تاسو یې اوریدای شئ. د مشال رادیو د لومړي سهارنۍ خبرونې په پای کې اوس د هارون بچا په ژغ کې دغه سندره واوري.
کنو د ټولو لس جانان بش، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش، کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، janan 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 پشور کی جنی جنی آواز نا اورا کناستے پاو سکھ پاسے دے روان بشے وطن ہایا کی وی بے درا بے دیا رسنے بجلو نو کور کلی لراشا نو ودان بشے ستوری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو ستوری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو کری دن شی پٹولے چراغان بش، کری دن شی پٹولے چراغان بش، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، جانان 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 سوری نبخ پلو سرو غرمو کی خی دلتا بڑیر گرانی کہلتا شوی ارزان بشے دخپل پر هر د درد سو گلن جبا زکا خپل گل بشد گل دا خاندان بشی داتل خپل نو مدمر لری ولی تختی داتل خپل نو مدمر لری ولی تختی بس خو کزان تا دی افغان و ویل افغان بشی بس خو کزان تا دی افغان و ویل افغان بشی ولس جانان کنو د طول ولس جانان بشی ولس جانان کنو د طول ولس جانان بشی جانان 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 جانان.